The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
Assalamu alaikum grano redun ko da The Voice of America diwa khabari khabarawana da nan da itwar roz 2022 kal da march da miashte shalamani ta da د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی بم تازه او مهم خبرونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لا ول خوښي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان په سختو توجنو سیاسي حالاتو کې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د قومي اسمبلی غونډه په 15 مارچ را بللې ده تاکل شوی دا چې په دې غونډه کې بعد اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په وړاندې شوی تحریک د پارلمان غړي خپل رائے ورکړي په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسي عمل جاری دی او انتظامیه وایي د هرې ورځې په حساب 300 نه زیاتې کورنۍ د افغانستان نه د غلام خان د لارې واپس پاکستان ته راځي خو کډوال بیا ګیلې کوي چې د واپسي دغه عمل د بې کچا سستې ښکار دی او دغه کډوالي کورنۍ د خوراک څخه په شمول هیڅ اسانتیاوي نه لري او د یوکرین په مایکولیف خار کې په یو فوزی مرکز د روس د میزایل حمله په سبب د مرګ جوبل شمیره لا نه د خودل شوی د یوکرین چارواکي وایي د جمعې په ورځ شوی د حمله په وخت فوزیان په بیرکونو کې ودو سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د قومي اسمبلی غونډه په 15 مارچ را بللې ده تاکل شوی دا په دې غونډه کې بعد اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په وړاندې شوی تحریک د پارلمان غړي خپل رائے ورکړي او کچري وزیر اعظم عمران خان د 122 غړو د باور رائے ترلاسه نکړي شو نو حکومت به ختم شي یاد دي د پاکستان تحریک انصاف د شلو نه زیاتو غړو هم تیره هفته اپوزیشن ګوندونو سره خپل ملاتړ ښودلې وو او ویل دي چې خپل رائے به د وزیر اعظم عمران خان پر ضد ورکړي دا په داسې وخت کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف ډلې د خپل ګوند ځینې غړو ته 13 ورځ د سپیناوي نوټسونه هم جاري کړي دي او د اطلاعاتو مرکزی وزیر وایي که دغو اوختو د پارلمان غړو د ډاډ او وړ جواب ورنکړو نو د پارلمان د غړیتوب ختمولو عمل به شروع کړی شي او بیا به د دوی په خالی شوو څوکو بیا نه ټاکنې کیږي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک مخې ته د راتلو وروستو د پاکستان سیاسي حالات زیات توجن شوي دي تیر ورځ د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری غوښ کړی وو چې که د ګل په ورځ د قومي اسمبلی غونډه راونه بلل شوه نو دوی به پارلمان کې احتجاجي پرلت وکړي او بیا به وکتل شي چې څوک څنګه د پارلمان ودانۍ کې د OIC د خارجه وزیرانو غونډه کوي خو یو ورځ وروسته اپوزیشن د OIC د غونډې اسارولو په حق لا د خپل بیان نه پر شا شوه او په خپل تازه ګډه اعلامیه کې د دغه غونډې راجوړېدلو هرکلی کړی دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو ته په جواب کې نن په ټویټر لیکلی دی مونږ د حق سره ولاړ یو او د سیاسي مافیاګانو لخوا د خپل غلا د پیسو بچ کولو لپاره د سیاستدانانو د زمیرونو په داسې شرمناک توګه د نیلامۍ کلک غندنه کوو د پاکستان مرکزی بانک وای د روان مالی کال 2022 په اتو میاشتو کې مالیاتي خساره 12 اربا 9 کروڑه او لس کم سلو لکو ډالرو ته زیاته شوې ده بینک وای تیر مالی کال 2021 کې مالی خساره په دغه موده کې د 1 ارب ډالر نه هم کم و مرکزی بینک وای روان کال د فروری په میاشت کې مالیاتي خساره 8.5% راکمه شوې او د جنوري په مقابله کې مالیاتي خساره 2.35 ارب ډالر نه 50 کروڑ ډالر ته راکوزه شوې ده اقتصادي ماهرین وای په وقتی توګه دا خساره راکمه شوې خو په نړیواله کچه د خوراک د شیانو او توانایي د زیاتو بیو له امله روان کال مالیاتي خساره به 40 ارب ډالر ته ورسي د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین دا وکړی دا چې د ملک اقتصاد په بیلابیلو برخو کې وده کړی دا او وایي سکهال بعد اقتصادي وده کچا تر 50% پورې ورسیږي اسلام آباد کې د اتوار په ورځ مطبوعاتي غونډې ته خپل وینا کې هغه ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره به رواني خبري راتلونکي هفته کې مکمل شي او د 6 ارب ډالرو د قرض پروګرام لاندې باور سره د وم قسط ترلاسه کولو تړون لاسلیک شي د اقتصاد پوهانو تر مخه دا سمه ده چې د رواني کاتې په خساره کې خواله راغلې ده او برآمدات هم زیات شوي دي خو د خزانه د وزیر دا داوه نه مني چې ګنې روان کال کې به د ملک اقتصاد 15% پورې وده وکړي پاکستان کال 2019 کې د آی ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د قرض پروګرام لاسلیک کړی وو او وسه پورې پاکستان ته د دغه قرض نه نږدې 3 ارب ډالره قرضه ترلاسه شوې ده او دا وس د ووم قسط په اړه چې شاوخوا 1 ارب ډالره جوړیږي خبري روانه دي. په افغانستان کې مشته شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسي عمل جاري دی او انتظامی وای د هرې ورځې په حساب 400 نه زیاتې کورنۍ د افغانستان نه د غلام خان د لارې پاکستان ته واپس راځي. د کډوالو د ستنېدو عمل تیر کال دسمبر په 10 شروع شوی وو او انتظامیه وای د کډوالو د واپسۍ لپاره د نوملیکنې یو بشتره فارمونه افغانستان ته لیږلی وو چې پکې یو لزره کورنو د واپس راتلو لپاره نوملیکنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د انتظامیه تر مخه د کډوالو د واپسۍ په دغه مرحله کې وسه پورې وزره یو سل او یو کم اویا کورنۍ د غلام خان د لارې ملک ته راستنی شوې دي او دغه عمل به تر هغې روان وي تر څو چې ټول کډوال واپس راستانه کړی شي. په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر مولا جان وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د خوست ګلانو کیمپ ته په زرګونو پشمیره کورنۍ د واپس ستنېدو لپاره راغلي دي خو د واپسۍ دغه عمل به کچا د سستۍ ښکار دی او دغه کډوالي کورنۍ د خوراک څخه په شمول هیڅ اسانتیاوي نه لري. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر د دفتر چارواکي وای د کډوالو د بیا واپسۍ لپاره په غلام خان پوله انتظامات شوې دي او د هرې ورځې په حساب 400 نه زیاتې کورنۍ واپس راځي. د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نه په کال 2014 کې هغه وخت ځایي خلک افغانستان ته کډوال شوي وو چې کله د ضربې اس په نوم د تندروا وسلوالو پر ضد فوزي عملیات کېدل. هغه وخت ویل شوي وو چې د شمالي وزیرستان نه نږدې 100,000 کډوالي شوي دي او 20,000 پکې افغانستان ته تللي دي. د یوکرین په مایکو لیف خار کې په یو فوزي مرکز د روس د میزایل حمله په سبب د مرګ جوګلې شمیره لاندې د خودل شوی. د یوکرین چارواکي وایي د جمعې په ورځ شوی د حمله په وخت فوزیان په بیرکونو کې وو. فوزي ویان اولگا ماکارچک ای اف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي امدادي کاروایانې روان دي او د فوزیانو کورنۍ لاندې خبر کړی شوی. خو یو فوزي ای اف پی ته ویلي 50 مړي موندل شوی دي او بل ویلي د ملبې لاندې تر 100 پورې د فوزیانو مړي کېدای شي. مایکو لیف د اوډیسا استراتیجیک فوزی بندر نه 130 کیلومتره لری خار دی. بلخوا د ماریوپول خار شورانن وای په علاقه کې په یو اسکول روس بمباری کړي چې په دغه اسکول کې لګ تر لګه 300 خلکو پناه غستې و. په حمله کې اسکول تباه شوی خو د خار شورا د مرګ جوبل په حق لا یا د بچ پاتې خلکو څخه تفصیل نه دی جاری کړي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم یو ځل بیا د موسکو سره د جامع امن خبرو غوښتنه کړې. د ملګری ملتونو د انساني حقوقو څنګه وای وسه پورې 800 زیات خلک په دغه جنگ کې وجل شوې دي او 3.3 میلیونه پورې خلکو د یوکرين نه کډی کړی دي. او دا وتر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري پریکړې ورستو مخالفو ګوندونو او حکومت لخوا اعلان شوی جلسو کې د جګړې یارې لبجی اسلام آباد های کورټ په ریډ زون کې د هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز لګولې ده. د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري په اړه د قومي اسمبلی غونډه په 15 مارچ باندې بلل شوې ده. په دې اړه تفصیل د ډیور اډیو خبريال اورنګزیب خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د اسمبلی غونډه را بللو فیصله سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شوې یوه غونډه کې شوې ده. متحد اپوزیشن د مارچ اتمې نیټې وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوري پریکړه جمع کړې وه او دستور تر مخه سپیکر د دې خبرې پابند دی 16 ورځې دننه دی د پارلیمان غونډه راوبلي او په دغه طریقه د نیټه سبا یعنی د مارچ 21 ختمیږي. خو د قومي اسمبلی سیکرټریټ لخوا میډیا ته جاری شوی بیان وایي اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو تنظیم غونډې له وجې د اجلاس د مارچ 15 نیټې رابلل شوې دي. کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي کچر د اسلامي هیوادونو تنظیم د غونډې خرابولو هڅه چا وکړه نو سخت عکس العمل سره به مخ کیږي.
اور ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے.
شیخ رشید وایي د ذمہ وار خلکو یو ټلیفون له وجې متحد اپوزیشن ځان تسلیم کړو او خپل د دړکونه په شاشو وړاندې اپوزیشن ویډیو کچره حکومت د بے باورې پریکړې باندې ووټنګ لا د قومي اسمبلی غونډه نه ربلی نو بیا به دوی هم پارلیمان کې ناست وي چرته چې د اسلامي هیوادونو غونډه کې دونکو دا خورستو یو بیان کې مخالف ګوندونه د دغه دریز نه په شاشو د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی په خوانی ډیپټی سپیکر فیصل کریم کندی په دې حق لا ډیوه دا وای
په کار خدا او چې دا واشي کانفرنس سینټ هال کې کړه وای کني ټول نه خدا او چې دا کنونشن سنټر لور ځان دی اسمبلی حالونه دغه شی لپاره نه دی چې دوه کلا واشي کانفرنس کې کلا څه کې کلا څه کې بل دادا کې آرټیکل 54 3 ډیر کلیئر وای چې کلا تاسو اسمبلی ریګولیشن ورکې سوال سره ځوننه نه با سپیکر خپل اجلاس کول کوي اتم مارچ ته موږ یو کوشن وکړل 1.1 جډه ماده ادمه تمار ماده هغه مندا دا چې 20 تاریخ ته پوره کیږي 21 تک دا سپیکر با خامخا اجلاس کول کوي موږ دا ویل چې 21 تاریخ ته اجلاس کول کی ته 21 تاریخ ته با اجلاس نه چې کله شروع شي التا یو ممبر چې دا پاک رسیدنه دا اخبار با دعا کوي اغه نه پر چې دا موږ ایجنډا دا هغه ایجنډا به ټیک اپ کوي موږ دا ویل چې دا ایجنډا نه ته کې موږ با هغه التا د اپوزیشن جماعتو سره بده نشن اسمبلی هال کې دھرنا ورکو خپل حق لپاره ځکه چې په سبا باندې با او ای سی اجلاس هی موږ دھرنا به دغه کې بده او ای سی اجلاس انټرپشن خطر ده چې اجلاس خطر ده دو چې دا اوس پټه کی مخکې دا ویل چې موږ کو تیار یو
د وزیر اعظم پر ضد د مخالفو ګوندونو پریکړې پس حکومت د یو لوی جلسې اعلان هم کړی وو او د ډکه یې کړی و کوم د پارلیمان غړی وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک کې به ووټ استعمال کوي دغه جلسې نه وتیریږي د دې پس مخالفو ګوندونو هم پارلیمان مخامخ د جلسو اعلان کړی وو خو اوس اسلام آباد اعلی عدالت په ریډ زون کې د هر قسمه اجتماع باندې بندیز لګولی دی ریډ زون د اسلام آباد ټولو حساس ځای دی او دلته د بارني هیوادونو سفارتخانو سره سره د پارلیمان سترې محکمې د صدر او وزیر اعظم دفترونو ودانې هم موجود دي د غشن پارلیمان غړو لپاره او وزیرانو لپاره هم د غزي کې سرکاري کورونه هم موجود دي
حضرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ د تحریک په اړه باندې با په قومي سملای کې د مارچ په 15 نیټه غونډه کیږي پاکستانی مطبوعات وایي وزیر اعظم عمران خان په واک کې د پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي او خپل پوره کوشش کوي چې د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د بے باورۍ دغه تحریک ناکام کړي مطبوعات په دې اړه باندې څه وایي د ډیو رډیو همکار مختار خلیل د نن ورځې اخبارونو ته یو کتنه کړې ده
پاکستان کې د عمران خان د تحریک انصاف د پارلماني ممبرانو د حکومت خلاف د بغاوت با وجود عمران خان په اقتدار کې د پاتې کېدو د پاره لاس خپي وهي په دې موضوع د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی اخبار د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پی ټی آی د زینو پارلماني غړو د پارټۍ خلاف د بغاوت نه رسټو او د حکومت مخالف ګوند سره د یو ځای کېدو نه پس دوی د عمران خان د اقتدار نه د لری کولو خبرې کوي مخالفه سیاسي ګوندونو د رواني میاشتې په اخر کې پارلیمان کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو اعلان کړی دی وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان کې جمهوریت تل په خطره کې پاتې شوی دی یو وزیر اعظم هم تر اوسه پورې خپل 15 کال میاد نه دی پوره کړی د ملک د جوړېدو کل سلور او یا کال تاریخ کې نیم پنی مموده فوجي جرنیلانو حکومت کړی دی مخالف سیاسي پارټۍ وایي چې دوی د عمران خان د لری کولو د پاره خپل کې یو شوی دی ځکه چې په قول د حزب اختلاف د پارټو ک عمران خان په کال 2023 کې د کیدونکو عامو انتخابونو نوړان دی وړاندې د فوج نوې سر لخر او ټاکلو نو د هغه په زور به عمران خان لا د انتخابونو غټل یقیني شي د عمران خان په باره کې د ټولو پاکستانیانو دا قوي خیال دی چې دی د کال 2013 په عامو انتخابونو کې فوج کامیاب کړی دی خو د تیری سمودی راسي په خارجه پالیسۍ او په اهمو او حدود تقررو په سر د عمران خان فوج سره ورانه راغلی دی اخبار لیکي چې د فوج ځینو جرنیلانو د عمران خان د خوخي د آیسای د نوي مشر د لګولو او د امریکای او هندستان خلاف د سخت رویه د اختیارولو مخالفت کړي دي. خکاری داسې چې فوج اوس د عمران خان مخالف پارلیمانی ممبران په لاس کې نیولې دي. خود مخالف ډلې نامتو مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې فوج راته غیر جانبدار خکاری. فوج هم په سیاست کې د ګوتو وهلو نه انکار کړی دی. د فوج ترجمان میجر جنرل بابر افتخار تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې فوج په سیاست کې مداخلت کولو نه لاس اخیستی دی. اخبار لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د کرکټ ټیم په خکار کارکردګۍ ټیم لا د شاباشي ورکولو د پاره په ټویټر خپل یو پیغام کې لیکلی دی، افسوس دی چې زه د ملک دننه نورو لانجو کې ګیر یم او ستاسو میچ می اونکته شو، ځکه چې د ملک دننه د پارلیمانی ممبرانو د خرید او فروخ د میچ فکسینګ یو زبردست کاروبار روان دی. خو د پی ټی آی نه تختیدلو پارلیمانی غړو د پیسو اخیستو تورونه رد کړی دي. اخبار لیکي چې د عمران خان حکومت د یو سل یو کم اتیو ممبرانو په زور ولاړ دی. په دوی کې اولس د اتحادی پارټو ممبران دي. حکومت لپاره ایوان کې د خپل اکثریت ثابتولو لپاره د یو سل دو او یو ممبرانو ځان سره خودل پکار دي. خو د حزب اختلاف داوا ده چې د عمران خان د تحریک انصاف نه د یاغي شو ممبرانو نه علاوه نور ډیر ممبران هم د دوی په کشته کې سوریدو ته تیار ناشتي. پارلیمان کې د حزب اختلاف یو سل دوش بیته ممبران دي. د دې مطلب دا شو چې عمران خان له د پارلیمان دننه د ووټ په ذریعه د ماتې ورکولو د پاره حزب اختلاف ته د نورو لسو ممبرانو اجت ته. د حکومت د مخالفه پیپلز پارټي ترجمان فرت الله خان بابر خپل یو بیان کې ویلي دي چې لوبه بس ختمه ده، یعنی د عمران خان حکومت رنگ دی. خو بل خوا د اطلاعاتو د وفاقي وزیر چودري فواد حسین وینا ده چې د حکومت اراده ده چې بدره شوي ممبران د عدم اعتماد په تحریک د ووټ اچولو نه وړاندې وړاندې نه اهل کی. چودري فواد حسین یاغي ممبرانو ته د مخاطب کولو په موقع ویلي دي چې تاسو د عمران خان په نوم ووټونه اخیستي دي او که تاسو پارټي پرېږدئ نو لومبه د ممبرانو استعفا ورکړي. وال سټریټ جرنل اخبار د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې حزب اختلاف به خیال دی چې پارلیمان کې د عدم اعتماد د تحریک د کامیابیدو نه پس د وزیر اعظم د پاره د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند نه امیدوار ورکړي. په دې لړ کې په شهباز شریف د وزیر اعظم جوړېدو خوله خوځيږي. شهباز شریف د میاں نواز شریف ورور دی. میاں نواز شریف درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی دی او دا وخت په لندن کې د جلاوطنۍ جون تیری. د مخالفه سیاستدانانو منسوبه ده چې اول به پارلیمان کې خپل اکثریت ثابتوي، بیا به حکومت جوړي او سو میاشتې پس به په ملک کې د نوو عامو انتخابونو کولو اعلان کوي.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو بل مهم رپورت په لور، د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین دا وکړي چې د هیواد اقتصاد په بیلابیلو برخو کې وده شوې ده او ویلي دي چې سکهال به اقتصادي کچا تر 15% پورې ورسي. خو په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي دا خبره سمه ده چې جاری کاتب خساره کې خواله راغلي دي او برآمدات هم خوشوي دي، خو د خزانه د وزیر دغه داوا نه مني چې ګنې روان مالی کال کې به د هیواد اقتصاد 15% وده وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رډیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ مطبوعاتي غونډې ته د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین ویلي چې د جاری کاتې خساره 450 کروڑ ډالر ته رسیدلې ده. وای برآمداتو 28% وده کړې او دا شان درآمدات د 6.3 میلیون ډالر څخه راکم شوې دي. نوموړي دا هم ویلي چې د خدماتو په څنګه کې برآمدات د 521 میلیون ډالر څخه 520 میلیون ډالر ته رسیدلې دي. وای ټول برآمدات 6.6 ارب ډالر او ترسیلات زر 6.1 ارب ډالر باندې ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې په لارج سکیل مینوفیکچرینګ کې د جنوري په میاشت کې 0% وده شوې او دا اوس 8.2% ته رسیدلې دي.
لیکن
هغه وای دا ټول شمیرې خای چې د هیواد اقتصاد مضبوط دی او دا به سږ کال د 15% شر سره ودا وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان وایس اف امریکا ډیو سره خپل سیړنه کې وای د جاری کاتې په خساره کې خواله راغلي او برآمدات هم زیات شوې دي، خو وای نه غني چې د هیواد اقتصاد به د 15% شر سره ودا وکړي شي.
نه میرا ته نه خیال کې 5 سال 3 4 کې درمیان نه سکتا.
هغه وای زندګنم چې د هیواد اقتصاد به د 15% یا د دین د زیات شر سره ودا وکړي شي او دا د 3.15 یا د 0% ترمنځ کې دی شي. د خزانه وزیر اویل چې د نړیواله مالیاتي ادارې لخوا به سباله جواب ترلاسه شي او هغه سره به اخیری غونډه د نه پروس کیږي. وای IMF د دنه پوښتلی چې د بجلی او د تیلو په نرخونو کې ولسته ورکړې شوی اسانه لپاره به د چرتنه پیسې وروړي، خو ترين وای چې موږ ورته ویلي دا پیسې به د صوبو او د نورو سرچینو نه ترلاسه کیږي. د خزانه وزیر دا هم ویلي چې د زراعت په څنګه کې بیلابل فصلونه ترقی کوي او تمه ده چې دا ځل به د غنم او فصل هم تر 6% پوري ودا وکړي. د ویل د جاری کاتې خساره کم شوې ده او د مرکزی بانک د زر مبادله ذخیره د 14.5 ارب ډالر کچې ته رسیدلې دي، خو د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین په حکومتي شمیرو باور نه لري او وایس اف امریکا ډیو ته وای د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت تل مصنوعي شمیرې خودلې دي.
اسې غروزی پکچر دی ورکې نور چې کوم دی اکچوال کته دا دغه تی وباسي کنه نو هارډلی دی 16 بلین ډالر وای دی دا 7-8 بلین ډالر نه سیوان لري چې کوم زموږ اکچوال ریزرو کړي چې تی وباسي او دغه چې تی وباسي کنه دا دوی چې کوم اکسترا منافع او دغه
ته خزانه وزیر په خپل خبري کانفرنس کې دا هم پډاګه کړي ک نوې حکومت راغلو نو دی به د هغوی سره کار و نه کړي.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده. په افغانستان کې مېشت د شمالي وزیرستان د کډوالو بیرته پاکستان ته دراوستو عمل روان دی او انتظامیه وای هر ورځ نږدې 300 کورنۍ د افغانستان نه د غلام خان د لارې پاکستان ته راوستل کیږي. د کډوالو د ستنېدو عمل د دسمبر په 10 پیل شوی وو او انتظامیه وای د کډوالو بیرته ستنولو لپاره د نوم لیکنې یوه زره فارمونه افغانستان ته لیږل شوی چې پکې یو لزره کورنۍ د بیرته ستنېدو لپاره خپل نومونه لیکلي دي. په دې اړه ورسته حال د ډیور اړیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د انتظامیه لمخې د کډوالو د بیرته ستنولو په دغه مرحله کې تر دې مهاله و زره یو سل یو کم اویا کورنۍ د غلام خان د لارې هیواد ته راستنې شوي او د واپسې د عمل به تر هغې روان وي تر څو چې ټول کډوال بیرته نوي راستنه کړل شوي. په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوال یو مشر مولا جان وایس اف امریکا ډیفا ته وویل د خوز ګلانو کمته په زرګونو شپېره کورنۍ د بیرته ستنېدو لپاره راغلي دي، خو د بیرته ستنېدو دغه عمل انتهایی د سستۍ ښکار دی. هغه وویل دغه کورنۍ د خوراک شاک په شمول هیڅ اسانتیا نه لري او بیرته ستنېدو په انتظار دي.
بیا تا او تزر نظر کورانه ته د تاسو د په ګلونې کې یو هغه تاریخ رکاوي بل هغه تاریخ رکاوي دا دره تکلیف سره مخ مخته چې په خیمه کې او په خپل کې وخت لري کوي په سالوي زره یوای ولاره دې بیر مولنا ګلونې کې تدریمي.
د شمالي وزیرستان د مرستيال کمشنر دفتر څارواکي وای د کډوالو د بیا ستر دوه لپاره په غلام خان پوله تنظیمات نیول شوی او د هر ورځې په شمیر 300 نه زیات کورنۍ راستنه فی. د دغه دفتر د چرواکو په خبر د ستر دوه پر مهال په غلام خان پوله د دې کډوالو د ملکنه کیږي او بیا د نادرانه تصدیق کیږي او تر هغه وروسته دوی ته خوراک او د ضرورت نور سامان ورکول کیږي او سخت امنیت کې بنو ته راوړل کیږي. د افغانستان راغله یو کډوال صدام وزیر وای درې میاشتې کیږي د افغانستان سره د کورنۍ راستون شوی دی، خو دغلته دوی ته هیڅ انتظام نشته. هغه ویل دوی په خپل د بنو باکاخیلو سیمه کې ارزی خیمه لګولې چې پکشي په زرګونو شپېره کورنۍ میشته دي. وای سف امریکا دی وسر د خبرو پر مهال هغه ویل دوی په سخت مشکل کې دي او به د اسنتیاو او به د کوم تنظیم څخه داسې پډاګه پراته دي. نو موري زیات کړه دوی غوښتنه کوي چې ورته باید د مالی مرستو ترڅنګ د بجلی اوبو خوراک شاک او نور اسنتیاوي برابر کړی شي.
په کوي په پاو دا کولر شم چې سره وکړل چې نه در سخت سره به خرچې دو له بازدانې کې چې وکړې ترتیب باندې داس نشي جوړولای دا کنه شي جوړولای چې په کډاري چې مشتل څنګه رنه باندې شي به نور تا ورسي د بل ضرورت اې د مسج ضرورت اې او رسن ضرورت اې دغه ډېر تکلیف تر تا.
د افاتونو په وخت د دولتي مرستندوی ادارې پی ډی ایم ای وین اسنداور وای د افغانستان راغلو 3000 کورنۍ تایید شوی چې دوی کډوال دي. هغه ویل د کډوال د نویت پتاي دولې تصدیق کار روان دي او صدغه عمل سرنګ سر د ورسی نو دوی سره بمرسته کولای شي.
د افغانستان ولا چې دی غته نن په سبا شه زکه چې دا پروسس بالکل سپریټ تا کنه دی د پورا چې کیم ویریفاید کسون دی د دې ته بل ترانچ شو کوي په ایواد ودری ورده.
د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان څخه په کال 2014 کې هغه وخت ځای خلک افغانستان ته کډوال شوی وو چې کله دغه ته د ضرب عذاب په لوند وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کېدل. هغه وخت ویل شوی چې د شمالي وزیرستان نږدې یو لک کورنۍ کډوالې شوې او نږدې 60,000 کورنۍ پکښې د پولې پورې غاړې افغانستان ته تللې دي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی بده. د ایران پولی ته نږدې د بلوچستان د کیچنا گلزار بلوچ او نورو دریو ملګرو د بيدرکشو خلکو د راخوشي کېدو د پاره د تربتنا دوی شورازي وړاندې د احتجاج په توګه د اوګد مزل لاریون پیل کړی دی چې د 1.8 کیلومتر مزل کول ورستو سکوټه تر نږدې شوی دی. دی وای منګواړو چې نړۍ د بيدرکشو خلکو په مسله باندې خبره کړو او بيدرکشي بلوچستان روغ رمټ خپل کورونو ته راخوش کړل شي. دوی تور لګولې په بلوچستان کې د بلوچستانو نسل کوشي روانه ده او د بلوچستان حکومت د دوی د خلکو د قیمتي ځمکې نه محروم کول غواړي، خو د پاکستان حکومت وخت په وخت دغه ډول تور نه ردوي. د ډیورډیو خبريال حمید سمسور په نور تفصيل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د ایران لسردي پولیس رجوخ د زلکیچ د تجابان د تربت د مدني ټولنې په آل غړو 22 ورځې د پښو د سفر کولو ورسته اوس کوټ ترانس دي سوي دي.
نام گلزار دوست بلوچ ہے اور ہم 27 فروری کو تربت سے نکلتے ہوئے کوئٹہ تک ابھی ڈسٹرکٹ کوئٹہ تک پہنچے ہیں.
زمانم گلزار دوست بلوچ دی مونگا پویشتم فروری د تربت سخروتی او د 180 کیلومتر د سفر ورستو کوټی خار تر رسیدو.
گلزار بلوچ وی چې له تربت څخه تر پنجګورو پوری د یوازې کړ دغه اوج لاریون پایل کړی، خو بیا د سکول ملګری یعقوب جوسکی، زبیر اسکانی او سلام بلوچ هم ملګری سو. گلزار بلوچ وی چې لومړی په لوچ پښو را روانو، په پښو کې اوبګي او کوبي پیدا شوه او هغه بیا مات شولې، بیا یې له پښو وینې تللې. گلزار بلوچ وی چې له تربت څخه بیا تر کوټی پوری پر دې لار باندې خلګو د تود ارکلای کړی دی او ودته ملمستیا هم ورکوله. د دې لاریون تر ټولو مهم مرامدا دی چې د نړۍ پام د بيدرکسو خلک د ستونزې په لور راوړوي او څومره سي بيدرکسوي خلک دي اغه روغ رمټ راخوش سي. گلزار بلوچ تور لګوي چې حکومت او امنیتي ادارې خلک له خپلو قیمتي مزکو څخه پیسې اخلي چې د دې لپاره د پرنګي د وخت د 1340 نیوي د اساسي قانون ماده کاروي او د خلکو پر مزکو باندې قبضه کوي. دا لړۍ دی ودرول سي. د بيدرکسو بلوچستان کورنۍ ادا کوي چې د خلکو په زور په بيدرک کېدو کې امنیتي ادارې لاس لري. د بيدرکسو خلکو د ستونزو پاک لبنې د پاکستان د امنیتي ادارې د یو عالی رتبه مامور د رزمو وپښتي. د ویل چې د بيدرکسو خلکو ستونزه په بنسټیزه توګه باندې د دسیسي یو ترتیب سوی پلان دی چې تر دې لاندې غلیم پاکستان بدنامه کول غواړي او لسی خلک د حکومتي ادارو په ضد د راپارولو تکل دی. د حکومتي ادارې چارواکي ویل چې حکومت د بيدرکسو خلکو لپاره کمیسون پرانستی دی و دې ته ټول ټال 8301 قضیې راپور شوي وي. په دوی کې 6113 عدالت له پلټونو وروسته ختم کړي. د کمیسون له لوري قضیې روانې دي. په بلوچستان کې په 2014 کې هم د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن لوري ماما قدیر او یو شمیر شوزو له کوټې څخه تر کراچي او له کراچي څخه بیا تر اسلام آباد پورې د بيدرکسو خلکو په ضد باندې احتجاجي لاریون کړی وو. لاغه روس لژوب لورلای هرنای مستون کلات زخه هم خلکو د خپل سیمایي زستونزو دا وارول لپاره لاریونونه کړی وو. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټا.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو د یوکرين د جګړې په اړه یو مهم رپورت تاسو ته راګرځو. د اوکرين د پوز وایان اولګا مارچک ویل دي چې د ژغورنې عملیات دوام لري ځکه د ماریولیف په پوزي اډه کې د مرګ جوبلې شمار نشي اعلانولې. روس د اوکرين په جنوبي خار مایکولیف کې هغه وخت په پوزي اډه میزایلی بریټ کړی وو کله چې پوزیان په خپل کمرو کې ودو. ملګرو ملتونو ویل دي په اوکرين کې تر اوسه د 800 نه زیات عام وګړي وژل شوی دي او وايي د 3 لکو نه زیات خلکو بهر هیوادونو ته کډه کړې دي. د یوکرين د جګړې په اړه ورسته حال د ډیور رادیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
مایکولیف خار په اوډیسا کې د اهم پوزي بندر نه 130 کیلومتر لري دي. په پوزي اډه د روس په بریټ کې د وژل شوی کسانو په اړه بیلابیل رپورټونه رامخته شوی دي. ځینې پوزیانو مطبوعاتو ته ویلي دي 250 مړي لیدلي دي خو بیا ځینې وایي د سلو نه زیات پوزیان وژل شوي دي. ماریوپول ښار د روسي ځواکونو په ګیره کې دی. د ښار شورا د اتوار په ورځ ویلي دي د آرټ سکول ودانۍ د روسي ځواکونو په حمله کې تباه شوې ده. ویل کېږي په دغه سکول کې تر 1400 پورې خلکو پناه اخیستې وه. شورا وایي په دا وخت نشي ویلي څومره خلک ژوندي پاتې شوي دي. په ټلیګرام چینل خپور شوی د ماریوپول خار شورا په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې د تیرې اونۍ راهسه روس د ماریوپول اوسیدونکو په زرګونو خلک په زور زبردستي روسي علاقو ته بوتلې دي. د ماریوپول امیر ودم بایوشینکو په خبر پاڼه کې ویل دي چې په یو شتمه پیړۍ کې د خلکو په زور زبردستي بوتل یو عجیب خبره ده. په دویم عالمی جنگ کې د نازیانو داسې کیسې یوازې مشرانو ته وریادي دي. د اوکرين ولسمشر ولادومایر زيلنسکي د خالي پورس ناوخته په خپل وینا کې ویلي دي چې تاریخ به په ماریوپول کې د روس کلوړه د جنگي جرمونو په توګه یادوي. زيلنسکي د ماسکو سره د هر اړخیز سولې د مذاکرات وغږ کړي او ویلي دي وخت راغلی دی چې دوی د یو بل سره کینی او خبرې وکړي. د اوکرين سره انصاف وشي او د سرحداتو تحفظ یقیني کړل شي. زيلنسکي خبرداري هم کړي که داسې نکېږي نو روس ته به دومره تاوان ورورسي چې واپس زیات راتلو کې به یې نسلونه تیر شي. د زيلنسکي د خبرو بیا کولو غوښتنه په داسې وخت کې رامخته شوې چې د اوکرين سره د روس د مذاکراتو د پلاوي مشر ویلي چې د نېټو ائتلاف د غړیتوب نه د اوکرين د پاشا کېدلو په وجه دوی لوزنامې ته ورنږدې شوي دي. د اوکرين مذاکرات کار میخائیل پودلیک په ټویټ کې ویلي دي چې د دوی دریز نه دی بدل شوی. دوی ډزبندي د روسي پوځیانو د هیواد نه یا وتل د امنیت مضبوط ضمانتونه او د یو ښکاره راتلونکو تګلارې غواړي. د روس د انټرفاکس خبری اژانس تر مخه د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویل دي چې د اوکرين د بے پرلوه حیثیت په ګډون د امنیتي چارو په اړه د یوې هر اړخیز لوزنامې وروستو امکان لري ماسکو د اوکرين خلاف یرغل نه پشا شي. روس داوه کړي چې دوی 15 چنده زیات د اواز د مزل نه تیز تلونکو هایپرسونیک میزایل په اوکرين کې کارولې دي. د اوکرين چارواکي د بریټ پخلی کوي خو وای دا ورته نه د معلومات چې کوم میزایل استعمال شوی دی. د روس او اوکرين د خوا یو بل ته د مرګ شوبله اړولو داوی کیږي. ملګرو ملتونو ویل دي چې تر دې دمه د 800 نه زیات عام اوکرينی ولس وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو تر مخه د 3 لکو نه زیات خلکو د اوکرين نه کډه کړي دي او د 6.5 لکو نه زیات خلک په کور دننه بې کوره شوی دی. ملګرو ملتونو ویل دي چې په اوکرين کې دننه خلک د خوراک د سکلو د صفا اوبو او د دوایانو غونډې د بنیادی شیانو د کمبخ سره مخ دي. ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیبا واشنگتن.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. د امریکا د پوزونو د مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزی ویلی په افغانستان کې داعش ډله نوی وسلوال برتی کوي. نوموړي ویلی په افغانستان کې د داعش په زرګونو وسلوال دي چې د امریکا په ضد د ترهګر بریدونو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو همکارا ماوجری وړاندې کوي.
د امریکا د مرکزی کمانډانې کمانډان جنرال مکنزی ویلي دي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې نوی جنگالي برتی کوي. خاغلی مکنزی د جمعې په ورځ په پینټاګون کې په یو ویډیو کانفرنس کې خبريالانو ته ویل چې د داعش د جنگالو خوشی کېدل وروسته له هغه وشول چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړو او د بګرام او پلیچرخي زندانونه یې ونړول. دې ګام داعش ته نور قوت ورکړی دی. دا د امریکا د مرکزی کمانډانې د کماندان په توګه د مکنزی وروستی مطبوعاتي کانفرنس دی او هغه له 3 کلن ماموریت وروسته ریټایر کیږي. مکنزی وایي د داعش زرګونو جنگیایي اوس هم هڅه کوي چې په افغانستان کې په امریکا برید وکړي. ښاغلی مکنزی ویل چې داعش کولی شي د پسرلي په پیل کې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي، خو زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې د داعش عملیات محدود کړي. ښاغلی مکنزی ویل دا به په زړه پورې وي چې وګورو آیا طالبان کولی شي د داعش سره مبارزه وکړي، ځکه چې داعش یو سخت هدف دی. دوی د پخوا په مقابله کې اوس په ډېر شمېر کې دي. تاسو پوهیږئ چې دوی اوس ډېر جنګیالي برتي کوي، نو زه فکر کوم چې دا به د طالبانو لپاره یو ستونزه وي. زما اندازه دا ده چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش په وړاندې قوي دریځ خپل کړي. مکنزی په افغانستان کې د القاعده د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې کېدی شي د جنګیالو شمېر 100 ته لوړ شي. ښاغلی مکنزی ویل زه فکر کوم چې چیلنجونه د القاعده سره د کلتوري اړیکو د هغوی ترمنځ ودونه او د القاعده سره د طالبانو د اړیکو لامل ستونزمنه ده. مونږ په لیوالتیا سره ګورو چې طالبان څه کوي، لکه څنګه چې دوی ویلي چې دوی به د داعش یا القاعده لخوا بهرني بریدونه ودروي. د امریکې د مرکزي قمانداني قمندان په داسې حال کې د داعش ته پراخېدو خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته د کابل هوایي ډګر تسیرمه د داعش په برید کې د 43 امریکایي پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 120 افغانانو وژل شو. په کندوز او کندهار ولایتونو کې په جماعتونو په لوی بریدونو کې لږ تر لږه 9 افغانان وژل شوي او سلګونو نور زخمیان شوي دي. خو طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې له منځه تللي او جسماني موجودګي نه لري. د طالبانو د استخباراتي ادارې د جمعې پر ورځ په یو خپره شوې اعلامیه کې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د داعش د استخباراتو په اړه ورته بې بنیاده تورونه څو ځله وړاندې شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی ورزو. یو بل مهم ریپورت په لور، په خبر کې پولیسو د پښتو د وطني سندرغاړي کرن خان د ټنګ ټکور په محفل باندې چاپا وهلی دا او په سوشل میډیا په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د موسیقي آلات ګډوډ پراته دي. په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه روانه ده او د پولیسو د عمل په خبر پښتونخوا کې د تونلاریتوب یو واضح نه خبرل شوی ده. پولیس د دې پیښې پخلی کړي خو وايي دغه عملیات د سیمه د خلکو په شکایت تر سره کړی دي. په دې اړه نور تفصيل د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې بیلابیلې ویډیوګانې خورې شوې چې پکې هنرمندانو ته راټولې شوې پیسې او د موسیقي آلات په ځمکه خواره ورې لیدل کیږي. په خپل سندرغاړي کرن خان لا په دې اړه سنې دی ویلي او د ایتوار په ورځ وی ویډیو د کرن خان د دریز معلومولو لپاره هغه سره پرله پسې د تماس نیولو هڅه وکړه خو دغه موبایل بند راتلو. د پیښور د پښتخرې تانې د پولیسو مشر زفر خان دی وته ویلي په شب بارات په لوړ غږ د آبادی منسکي موسیقي غږیدله او د سیمې خلک یې تنګ کړي او راپاره ویلو. هغه وایي د سیمې د خلکو په شکایت پولیس ته موسیقي دغه محفل ته ورغلي او هنرمندانو ته ویلي چې موسیقي باید په لوړ غږ ونه غږي او بیا یې د هنرمندانو د حفاظت په توګه دوی هغوی له دغه ځای په خوندي توګه وستلی دي.
مدرسې دي اړه وسره لکه دي دا کوم پروګرام چې دا بالکل نږدې دی د آبادې په منځ کې دا غلطه کنه.
د موسیقي په دې محفل د چاپي مقدمه یا اف آی آر هم درج کړی شوی دی. په درج شوی اف آی آر کې لیکل شوی چې پولیسو د موسیقي محفل کې د محمد امیر نومې تن نه تمنچا او کارتوس ترلاسه کړی دی خو په اف آی آر کې د هنرمندانو نمونه نه دی ورکړل شوی. سیړونکو خبريال شرازه شادي وته ویل دا یو ډېر د غندنې وړ پیښه ده ځکه چې کانن خان د پښتو موسیقي یو ځلاند ستوري دی او د دې ترڅنګ یو پی ایچ ډی ډاکټر هم دی.
د دهشتګردۍ او انتها پسندۍ او بنیاد پرستۍ کوم یو نوی صفه چې روچته شوی ده نو دا د هغه یو لړۍ ده او موږ د مخکې نه ویلي دي چې د دې کې دغه انتها پسند او دغه سرزوري خلک چې کوم دي نو هغه اکټیو شوی دي او هغه شان حرکتونه راغستې دي کوم چې په افغانستان کې طالبان کوي.
د هنري ټولنې د پنکارانو د تنظیم مشر راشد احمد خان دی وته ویل دوی کرن خان سره د پولیس د ډیروی غندنه کوي.
دا که د هر شپه شپې باراتو یا سبل سره دینی شپه یا انو سی دی ته ملو شوی نه ملو شوی هغه جدا خبره ده. خو داسې طریقې کار او داسې عمل د پولیس دا قابل مذمت ته چې تراشا او هغه لا انسټرومنت دی کای کوم اوزار دی موسیقي هغه خپل دی پلهوله.
د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا صوبې د کلتوري څانګې مشر هغلی خادم حسین هم د برید غندلې او په ټویټر لیکلي نوموړي هنرمند کرن خان په میوزیک پروګرام د پولیسو حمله آلات ماتولو او د ګډونوالو وهل ټکول د پښتونولۍ کلتور او هنر توهین دی. هغه وایي دا د پولیس جامه کې تراګری کول دي او باید د پیښه کې د ککړو پولیسو په ضد سمدستي ګامونه واغستل شي. ګینې نو موږ په سړکونو د احتجاج حق لرو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
حضرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د ایبټ آباد په یو کلی کې څلور کاله وړاندې د یوې اووه کلنې ماشومې سره د جنسی تشدد په جرم کې عدالت مجرم ته دوه ځله د پانسۍ سزا، څوارلس کاله د عمر قید سزا او د شپږ لکه روپو جرمانه اورولې وه. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي د سختو سزاګانو سره سره داسې پیښو مخنیوي لپاره نور کوټلي ګامونه اخیستل هم پکار دي. آیا داسې سختې سزاګانې د دې جرمونو مخه نیولی شي؟ او که داسې ده نو بیا هر کال داسې تشدد کې اضافه ولې راځي؟ د ډیور ډیو خبریاله سادیه قاسم شاه تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د ماشومانو پر ضد کېدونکي د جنسي تشدد جرمونو مخنیوي لپاره هم قانون کې ترمیم شوی دی او دا نور هم سخت کړی شوی دی. او په پیښور کې قانون پوها مهوش محب کاکا خیل وایي په ایبټ آباد کې پرستو کې د یو وو کلن ماشومې سره د جنسي زیادتي کوونکي مجرم ته سو کاله پس د مرګ سزا اورولې شوې ده. دا قسمه فیصله ځکه مهم وي چې په ټولنه کې د داسې قسمه مقدمو فیصلو او سزا سره د خلکو د داسې قسمه جرمونو نه یره پیدا کیږي. مهوش محب کاکا خیل وایي همدغه وجه ده چې حکومت د ماشومانو پر ضد کېدونکي د جنسي تشدد جرمونو په حق لا قانون نور هم سخت کړی دی.
اوس موږ سره د ریپ د بارے قانونوم جوړ شو. هغه قانون د لاندې مجرمانو ته سخت سزاګانو سره سره هغه خزو ته او هغه ماشومانو ته چې سره جنسي زیاتې شوی دی هغه تبا ذهني دباو ختمولو د بارے یو سائیکو سوشل سپورٹ ملاویږي ورسره ورسره به د میډیکل فیسیلیټی هم ملاویږي. د سره سره خیبر پختونخوا اوس د ماشومانو حواله سره یو نوی قانون کې امندمنټ راوستو چې کوم د ماشومانو د سره تعلق لري هغه کې دا کلیئرلی ویلي دي چې آئنده کو یو کس صرف د داسې جرمونو کې اونې ولی شي او کو هغه د ضمانت شو یا په ست طریقه باندې بهر وروته هغه ملوث ملزممو نو هغه ته به نه په پبلک ترانسپورټ کې ځای ملاویږي نه به هغه ته سرکاري نوکری ملاویږي.
خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي عمران ټکر وایي دا هم د تشویش خبره ده چې د داسې قسمه سخت سزاګانو د یری اکثر جرم کوونکي هم جرم کې شدت راولي.
زکه چې موږ په تیرو وختونو کې لیدلې چې جنسي تیری مو شي او بیا دا غمړی نه مو شي نو مړینه په دې وجه باندې کوي چې اغلی ثبوت ختموي. نو اسنه چې دا سخت سزاګانې منفي اثرات مخې ته راوړي نو سزاګانې ټیک ته موږ منو خو په مخنیوي باندې ډېر زور ورکول پکار دي.
په پاکستان کې د ماشومان پر ضد کېدونکو جرمونو شمیرې راجمع کوونکي او هر کال په دې راپور خپرونکي ساحل نوې تنظیم پرستو کې لا نوې شمیرې خو نه دي خپرې کړې. خو د دې د تیر کال راپور تر مخه د تیر کال په لومړي شپږ میاشتو کې هر ورځ د لس نه زیاتو ماشومانو سره جنسي تشدد شوی او په دغه ماشومانو کې نیم نه زیات تعداد د جنکو ماشومانو. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی بده ورزو بل مهم رپورت په لور. په چارسده کې د مازورانو د پاره د لوبو میله تابع شوه ده چې پکې یو شمیر خصوصي نارینه او زنانه لوبغاړو ګډون کړي. په دغه میله کې د پاکستان په کچه د قامی خصوصي لوغړو ویناوه کچري د عام لوغړو په شان دوی ته هم اسانتیاوی برابر کړی شي، نو دوی هم په نړۍ کې د خپل ملک د نوم روخانه کولو جوګه دي. په دې اړه تفصیل د ډیور ریډیو خبريال شاهنشاه افریدی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
تیر ورځ په چرسده عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس کې د مازور لوبغاړو د فارغ د لوبو میله تابع شوه و چې په کې یو شمېر خصوصي لوبغاړو ګډون وکړو. دغه میله د ځیلي تنظیمي او لوبو محکمې لخوا تابع شوه و. د چرسده ځیلي سپورتس افسر تحسین الله وای خیبر پختونخوا سیمه د لوبو په حواله زرخیزه ده او په خصوصي خلکو کې داسې لوبغاړي موجود دي چې په نړۍ کې نوم لري او نور لوبغاړو حوصله جوړیږي.
بدی کی داس ډیر مرمن ویچ او اوسم په موجوده ټایم کې لکه خاص کر پاور لفټینګ کی کوم دینو زمنګا یو دیویدا هغه چې کوم دینو هغه لګیا دا په انټرنیشنل لیول باندې کوم دینو هغه د پاکستان نمائندگی کی ور سره هغه په پاکستان واحد هزار چې سلور د چمپیون پاتې شویل.
په دغه میله کې دولس بیلابیلو لوبو تابعه شوې وه چې پکې خصوصي ماشومانو ترڅنګ مازوره زنانه او نارینه لوبغاړو برخه واخیسته. د پول وارث کار په دواړو خو مازوره ایاز خان د پاکستان کامی ویلچیر کرکټ ټیم لوبغاړی دی. وایي حکومت دوی ته د عام لوبغاړو په شان توجه نه ورکوي چې تکړه تکړه لوبغاړي ځای کیږي.
پی ڈبلیو ڈی سی سمر دی چاہو میڈل روڑی دی انٹرنیشنل میڈل اولمپک نہ پیرو اولمپک نہ میڈم روڑی میڈل روڑی چاہو تو سسکارشپ نش تمنگ نیشنل میڈل اگستی دی تمنگ دپا اندا مشکلات تے چې څنګه نان ډیسیبل فیسلټ کیږي داسې پرسن وی ډیسیبلټی دی موشي زوې مچ ز ډیر نه جو پنځه شپږ کاله به نور گیم وکم اولې زما عمر چې کم دی هغه زیاتیږي خدای دې هغه شي چې کم نوې نسل را روان دی چې هغه به پکې فیسلټیټ کی کنه ابا د ملک نوم روخانه کی.
د دغه میلې ته بیا کونکي زوار نور سوچ چې پخپل د مازورتیا ښکار دی وای خصوصي خلکو ته د تعلیمي ادارو عام ځایونو ترڅنګ په لوبو میدانونو کې هم د تګ راتګ ستونزې ورپېخې دي. کچې حکومت دوی ته په لوبو کې اسانتیاوې ورکړي نو په نړۍ کې یو ځانګړی مقام ترلاسه کولای شي.
څنګه چې په دغه ماتو ګوډو ویلچیر باندې د پاکستان ویلچیر کرکټ ټیم نن ایشین چمپیون دی. تیر کال موږ په ملیشیا کې انډیا له شکست ورکړل اوس په 5 جنوري 2023 باندې د دنیا و ملکونو چې څنګه ویلچیر کرکټ د پاره پاکستان ته را روان دي او موږ چې نورو ملکونو سره ګورو انډیا سره ګورو ایران سره ګورو بنگلاديش سریلانکا سره ګورو کمبوډیا سره ګورو نو هغه سره ډیر خخ ویلچیرز موجود وي. که زموږ حکومت مونږ ته داسې سپورټس ویل چیئر چې کوم پراپر پدې کې یوز کیږي نو ان شاء الله پاکستان ټیم به یو ځل بیا ایشین چمپیون ان شاء الله جوړ شي.
د پاکستان ویل چیئر کرکټ ټیم په رښتیا کې د نړیوال کپ او ایشین چمپیون پاتې شوه دی او په راتلونکي کال کې به د نړیوال ویل چیئر کرکټ میلې قربتوب هم کوي. شاهین افریدی وی او ای ډیبا 400.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ساو د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
امریکای په اوکراین د حمله خلاف پر روس باندې خپل بندیزونه نور سیوا کړی دي. صدر بایدن د مارچ په نیمه کې اعلان کړی دی چې امریکا به روس نه د ګیس کویلی او تیلو په شان قدرتي وسیلې او دینه د جوړ سامان راغوښتل بندي. تیل او ګیس د روس د کل برآمداتو 3.5% برخه جوړیږي او دا د روس د کل آمدن 30% حصه ده. صدر بایدن ویلی دی اومدغه وجه ده چې امریکای د روس د معیشت اهمه برخه هدف کړی ده. صدر بایدن زیاته کا چې امریکا روس نه د تیلو او د ګیس ټول برآمدات بندي. د دې مطلب دا شو چې د روس تیل به اوس د امریکای په سمندري بندرونو نشي راکوزیده او د امریکای خلک به د روس یوې بلې جنگي وسیلې لوي غزار ورکی. صدر بایدن د مارچ په 8 تاریخ یو انتظامی حکم دسخت کړی دی. د دې تر مخه امریکای د روس نه د خام تیلو او تیلو نه د جوړ مختلف سامان د ال ان جی او د کویلی امریکای ته پراغوښتو بندیز لګولې دی او دا شان روسي د اربونو ډالرو د آمدن نه محروم کړی دی. د دې انتظامی حکم تر مخې د روس د توانای په مت کې د امریکای په نوې سرمایه کارای هم بندي لګولې شوې ده. دې سره دا خبره یقیني شوې ده چې امریکایي کمپنۍ او امریکایي سرمایه کار به د روس د ننه د توانای د پیداوار د پاره د صدر پوتین په کوششونو نور سرمایه کاری نشي کولې. عمدغه سبب دی چې امریکایان او خارجي کمپنۍ د روس د توانای په مت کې د سرمایه کارای نه منې کړې شوې دي. صدر بایدن خپل بیان کې ویلي دي چې دا ټول ذکر شوی فیصله امریکای په یوازې ځان نه دی کړی. د ویلي دي چې موږ دا ټول فیصله په ټوله دنیا کې د خپل اتحادیانو او ملګرو خصوصا د یورپ په سلام مشوره کړی دي. صدر بایدن دا هم وی چې د دې حکمت عملانه د امریکای مقصد دا دی چې د صدر پوتین د زورګیری په یو اتفاق جواب وکړي شي او چې دا شان په دې معاملې کې د نېټو ټول ملکونه ګډ د یورپی یونین او د امریکای ټول اتحادیان خپل کې یو موټی وي. صدر بایدن خپل تقریر کې دا هم ویل دي چې امریکا د ټول یورپی ملکونو نه زیات تیل خپل ملک کې راوباسي. په دې سبب موږ د نورو ملکونو په نسبت دا قدم ډاډه زړه اخیستې شو. تیر کال یورپی یونین د خپل استعمال 50% قدرتي ګیس د روس نه راغوښته وو. د کال د ختمېدو نه وړاندې کله چې یورپی یونین روس نه د قدرتي ګیس د خرید د راکمولو د خپلې منسوبي اعلان وکړ، هم په دغه ورځ صدر بایدن هم روس نه د تیلو، ګیس، کویلي او د توانایي د نورو قدرتي وسیلو او دینه د جوړ سامان په راغوښتو د بندیز لګولو اعلان وکړ. صدر بایدن خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا، یورپ او خپل نور ملګرو سره جوخت سلام مشوره کوي چې د روس د توانایي په قدرتي وسیلو د خپل تکیه راکمولو لپاره وګدمیا د حکمتي عملی تیار کړي. صدر بایدن خپل بیان په دې الفاظو ختم کړ چې امریکایان د اوکرين خلکو سره ټینګ ولاړ دي او په ډاګه دا خبره کوي چې امریکایان به د روس د صدر پوتین د زورګیری مرسته نه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د مارچ د میاشتې 6 نیټه ده. د ڈیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لا ول خوښی د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان په سختو توجنو سیاسي حالاتو کې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د قومي اسمبلی غونډه په 15 مارچ رابللې ده. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په وړاندې شوی تحریک د پارلمان غړي خپل رای ورکړي. په افغانستان کې میشته شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ عمل جاری دی او انتظامیه وایي د هرې ورځې په حساب 400 نه زیاتې کورنۍ د افغانستان نه د غلام خان د لارې واپس پاکستان ته راځي. خو کډوال بیا ګیلې کوي چې د واپسۍ دغه عمل د بې کچا سستۍ ښکار دی او دغه کډوالي کورنۍ د خوراک څښاک په شمول هیڅ اسانتیاوې نه لري. او د یوکرین په مایکولیف ښار کې په یو فوزي مرکز د روس د میزایل حملې په سبب د مرګ جوبلې شمېره لا نه ده ښودل شوې. د یوکرین چارواکي وایي د جمعې په ورځ شوې د حمله په وخت فوزیان په بیرکونو کې ودو. سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه د قومي اسمبلی غونډه په 15 مارچ رابللې ده. ټاکل شوې ده په دې غونډه کې به د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په وړاندې شوی تحریک د پارلمان غړي خپل رای ورکړي. او کچري وزیر اعظم عمران خان د 102 غړو د باور رای ترلاسه نکړی شو نو حکومت به ختم شي. یاد دي د پاکستان تحریک انصاف د 60 زیاتو غړو هم 13 هفته اپوزیشن ګوندونو سره خپل ملاتړ ښودلی وو او ویلي دي چې خپل رای به د وزیر اعظم عمران خان پر ضد ورکړي.
دا په داسې وخت کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف ډلې د خپل ګوند ځینې غړو ته 13 ورځې د سپیناوي نوټسونه هم جاري کړی دي، او د اطلاعاتو مرکزی وزیر وایي که دغو اوختو د پارلمان غړو د ډاډ او وړ جواب ورنکړو نو د پارلمان د غړیتوب ختمولو عمل به شروع کړی شي او بیا به د دوی په خالی شوو څوکو بیا نه ټاکنې کیږي. د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ د تحریک مخې ته د راتلو وروستو د پاکستان سیاسي حالات زیات توجن شوي دي. 13 ورځ د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری ګواښ کړی و چې که د ګل په ورځ د قومي اسمبلۍ غونډه راونه بلل شوه نو دوی به پارلمان کې احتجاجي پرلت وکړي او بیا به وکتل شي چې څوک څنګه د پارلمان ودانۍ کې د او آی سي د خارجه وزیرانو غونډه کوي. خو یو ورځ وروستو اپوزیشن د او آی سی د غونډې اسارولو په حق لا د خپل بیان نه پرشا شوه او په خپل تازه ګډه اعلامیه کې د دغه غونډې راجوړېدلو هرکلی کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو ته په جواب کې نن په ټویټر لیکلی دی، موږ د حق سره ولاړ یو او د سیاسي مافیاګانو لخوا د خپلو غلا د پیسو بچ کولو لپاره د سیاستدانانو د زمیرونو په داسې شرمناک توګه د نیلامۍ کلک غندنه کوو. د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال 2022 په اتو میاشتو کې مالیاتي خساره 2.9 کروڑ او لس کم 100 لک ډالرو ته زیاته شوې ده. بانک وایي تیر مالی کال 2021 کې مالی خساره په دغه موده کې د 1 ارب ډالرو نه هم کمه وه. مرکزی بانک وایي روان کال د فروری په میاشت کې مالیاتي خساره 8.5% راکمه شوې او د جنوري په مقابله کې مالیاتي خساره 2.35 ارب ډالر نه 45 کروڑ ډالر ته راکوزه شوې ده. اقتصادي ماهرین وایي په وقتی توګه دا خساره راکمه شوې خو په نړیواله کچه د خوراک د شیانو او توانایي د زیاتو بیو له امله روان کال مالیاتي خساره به 40 ارب ډالرو ته ورسي. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین دا وکړی دا چې د ملک اقتصاد په بیلابیلو برخو کې وده کړی دا او وایي سکال بعد اقتصادي وده کچا تر 15% پورې ورسیږي. اسلام آباد کې د اتوار په ورځ مطبوعاتي غونډې ته خپل وینا کې هغه ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره به رواني خبري راتلونکي هفته کې مکمل شي او د 6 ارب ډالرو د قرض پروګرام لاندې به ورسره د 1 قسط ترلاسه کولو تړون لاسلیک شي. اقتصاد پوهانو تر مخه دا سمه ده چې د رواني کاتې په خساره کې خواله راغلی دی او برآمدات هم زیات شوي دي، خو د خزانه د وزیر دا داوه نه مني چې ګنې روان کال کې به د ملک اقتصاد 15% پورې وده وکړي. پاکستان کال 2019 کې د IMF سره د 6 ارب ډالرو د قرض پروګرام لاسلیک کړی وو او وسه پورې پاکستان ته د دغه قرض نه نږدې 3 ارب ډالره قرضه ترلاسه شوې ده او دا وس د 1 قسط په اړه چې شاوخوا 1 ارب ډالره جوړیږي خبري روانې دي. په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ عمل جاری دی او انتظامیه وایي د هرې ورځې په حساب 400 نه زیاتې کورنۍ د افغانستان نه د غلام خان د لارې پاکستان ته واپس راځي. د کډوالو د ستنېدو عمل تیر کال دسمبر په 10 شروع شوی وو او انتظامیه وایي د کډوالو د واپسۍ لپاره د نوملیکنې یو بیشتره فارمونه افغانستان ته لیږلی وو چې پکې 1 لک کورنو د واپس راتلو لپاره نوملیکنه کړې ده. د شمالي وزیرستان د انتظامیه تر مخه د کډوالو د واپسۍ په دغه مرحله کې وسه پورې 1,001 کورنۍ د غلام خان د لارې ملک ته راستنې شوې دي او دغه عمل به تر هغې روان وي تر څو چې ټول کډوال واپس راستانه کړی شي. په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر مولا جان وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د خوست ګلانو کیمپ ته په زرګونو پشمیره کورنۍ د واپس ستنېدو لپاره راغلي دي، خو د واپسۍ دغه عمل به کچا د سستۍ ښکار دی او دغه کډوالي کورنۍ د خوراک څښاک په شمول هیڅ اسانتیاوي نه لري. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر د دفتر چارواکي وایي د کډوالو د بیا واپسۍ لپاره په غلام خان پوله انتظامات شوي دي او د هرې ورځې په حساب 400 نه زیاتې کورنۍ واپس راځي. د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نه په کال 2014 کې هغه وخت ځایي خلک افغانستان ته کډوال شوي وو چې کله د ضربې اس په نوم د تندروا وسلوالو پر ضد فوزي عملیات کېدل. هغه وخت ویل شوي وو چې د شمالي وزیرستان نه نږدې 1 لک کورنۍ کډوالي شوي دي او 40 پکې افغانستان ته تللي دي. د یوکرین په مایکو لیف خار کې په یو فوزي مرکز د روس د میزایل حمله په سبب د مرګ جوبلې شمیره لا نه ده خودل شوي. د یوکرین چارواکي وایي د جمعې په ورځ شوي د حمله په وخت فوزیان په بیرکونو کې وده وو. فوزي ویان اولگا ماکارچک ای اف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي امدادي کاروایانې روانې دي او د فوزیانو کورنۍ لا نه دي خبر کړی شوي، خو یو فوزي ای اف پی ته ویلي 50 مړي موندل شوي دي او بل ویلي د ملبې لاندې تر 100 پورې د فوزیانو مړي کېدای شي. مایکولیف د اوډیسا استراتیجیک فوزی بندر نه 130 کیلومتره لری خار دی. بلخوا د ماریوپول خار شورانوای په علاقه کې په یو اسکول روس بمباری کړي چې په دغه اسکول کې لکته لگا سلور سو خلکو پناه غستې و. په حمله کې اسکول تباه شوی خو د خار شورا د مرګ جوړ په حق لا یا د بچ پاتې خلکو سره تفصیل نه دی جاری کړي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم یو ځل بیا د موسکو سره د جامع امن خبرو غوښتنه کړې. د ملګری ملتونو د انساني حقوقو څنګه وای وسپورې 800 زیات خلک په دغه جنگ کې وجل شوې دي او 3.3 میلیونه پورې خلکو د یوکرین نه کډی کړي دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.